په پیښور کې د سهار لس بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سروې دروو خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی ډیر اسماعیل خان ته نږدې د پنیالی پر رحماني خیل کلی کې یو ښځه د غیرت په نوم په بدل کې د یوې ماشومې په شمول درې کسان وژل شوي دي. د کوهستان پولیسو ویلي د دې ضلع په پالیس نومي کلی کې د غیرت په نوم د یوې جنایي د وژنې په تور څلور کسان نیولي دي. د خیبر پتیرا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له ویرې د بې ځایه شو کورنیو شمېر تر 300 اوخت دی او اسرائیلو او حماس پرون د یو بل نور بندیان خوشي کړل. اوس د خبرونو تفصیل. د اسماعیل خان ته نږدې د پنیالی سیمې په رحماني خیل کلی کې یوه ښځه د غیرت په نوم او په بدل کې د یوې ماشومې په شمول درې کسان وژل شوي دي. دا وژنې پرون د نومبر پر 23 شوي. د اسماعیل خان د صدر تھانې د پولیسو مشر عمر حیات هم پرون ناوخته مشالډو ته ویل چې د ښځې تر وژل کېدو وروسته د هغې ورور د قاتل خاوند بوډا مور او پلار او یو ماشوم لور په ډزو وژل. حیات زیاته کړه د پیښې اف آی آر درج کړې پلټنې پیل کړي او ژر د چې قاتلان ونیسي. د رحماني خیل کلي اوسیدونکو له مشال لوی سره په خبرو کې له پولیسو غوښتي چې د سیمې امنیت تجدید پام وکړي او پرې نږدې چې خلک په کورونو کې وسلې وساتي او یا هم په ښکارې وګرځوي. د کوهستان پولیسو ویلي د دې ضلع په پالیس نومي کلی کې د غیرت په نوم د یوې جنایي د وژنې په تور د هغې پلار تره د ترزوی او یو بل رشته دار ګرفتاره کړي دي. د هزارې ډویژن د پولیسو د مشر ویاند واجد محمود د نومبر پر 23 مشالو ته ویل چې د ریما بیبي په نوم د جنایي د نومبر پر 23 په خپل کور کې په ډز وژل شو او د هغې مړې دوی ترلاسه کړی دی. محمود زیاته کړې ریما تر هغې وروسته وژل شوه چې له یوې جینۍ او دوو هلکانو سره ګډ عکسونه یې پر فیسبوک خپاره شول. د پولیسو په خبره هغه جینۍ او هلکانو ته هم د مرګ ګواښونه شوي خو دوی یو محفوظ ځای ته منتقل کړي دي. پولیسو هغه خبرې بې بنیاده بدلي چې ګواکې د ریما د وژنې پرېکړه ځایي جرګې کړې وه. پولیسو دا راز ویلي پر فیسبوک د ریما د عکسونو د نامعلومه خپرونکي پر ضد اف آی آر درج او د هغه لټون یې پیل کړی دی. دا له وروسته ده چې د خیبر پختونخوا لنډمهالي اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه په کوهستان د غیرت په نوم دی ویجنه د وژنې نوټس واخیست او د نومبر پر 23 د هغه ضلع د هغه ضلع پولیسو ته په پیښه کې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو امر وکړ. د خیبر په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له ویرې د بې ځایه شو کورنیو شمېر تر 300 اوخت دی. دا خبره د تیرا د کډوالو د کمیټې مشر قسمت الله افریدي پرون مشالډو ته وکړه. د وویل بې ځایه شوي خلک اندېښمن دي چې د ژمي ورښتونه به قیمتي کورونه خراب کړي او حکومت به د پخوا په څیر د تاوان اندازه ډیره کمه ولګوي.
328 خوندونونو لاده خبره ورسیده ای ووره کی ودا کوټونه لره نکړی شمخ کی خو بیا کوټو د غرزیدو خطر او چې بیا حکومت سروي کوي نو صرف 3 لکه یا 4 لکه ورکوي او کور تقریبا د 80 لکه د کروڑ سوال یا نشان دی په حکومت باندې چې بار بار مونږ ویل تنګوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتۍ ناورینو پر وخت تنظیم اداري او چارواکي پرون مشالډو ته ویل چې تیرا د نو بې ځای شو خلکو په اړه هیڅ معلومات ورسره نشته. د روان نومبر میاش په 19 د ملیشي ځواک تیرا رایفلز او چارواکي د نومنه خول په شرط مشالډو ته ویلي ول چې پوز د تیرا په لری پروتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد ځمکنۍ او هوایي عملیاتو ته تیارې بشپړې کړې دي. پوز په 2014 زیدیس کې داوه کړې و چې د تیرا سیمې له وسلوالو په مکمل توګه پاکه کړې ده. تاسو مشال لیډو ته وګی د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی نړیوال ټولنه باید په زور د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په لټه کې ونه وسی. نو موري دا خبره د جاپان لوی خبری اجانس کیودو نیوز سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شو. نو موري زیاته کړي نړیوال برعکس طالبانو هڅوي چې د بین الافغاني خبرو لارې خپلې تګلارې سمې کړي. د کرزی د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې هم پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم دور ځنۍ غونډه ختمه شوه. د غونډې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او د هغوی پر پالیسیو توندې نیوکې وکړې. طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو سندې ویلي خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بدلوي او چې په خبره ازمویل شوې څیرې پکې ټولېږي. او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یو ناټیکا و اوربند پرون 15 ورځ وا پردا ورځ حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تر هغه ډله بولی نور اسرائیلی بندیان خوشی کړل. په یوه وخت کې واشنگتن پر اسرائیل ټینګار کړی چې پر حماس د خپل حملو د دوام په صورت کې د ملکی فلسطینیانو ژغورنې ته پام وکړي. اسرائیل ویلي د بندیانو پر وروستۍ تبادله کې د فلسطینی او هغو د خوشی کېدو په بدل کې لس اسرائیلی او دوه بهرني وګړي خوشی شوي دي. هم پرون په شمالي غزه کې د اسرائیلي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډز ورسته اسرائیل او حماس پر یو بل د اوربند جدي سرغړونو تورونه ولګول. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو و اوس په درته رپورټونه وړاندې کړو. دونکو د اسماعیل خان پولیس وایي پرون د نومبر پر 13 د پنیالی په رحماني خیل کلی کې د غیرت په نوم یو ښځا او د یوې ماشومې په شمول درې نور کسان وژل شوي دي. د ډی خان د صدر تانی پولیسو مشال اړو ته زیاته کړې د دې کلی یو سړی خپل ښځه د غیرت په نوم وژله چې په بدل کې د وژل شوي ښځې ورور د قاتل مور پلار او یو ماشوم لور په ډز ووژل. د کلی خلکو له پولیسو غوښتي چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي او د سیمې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. پولیسو ویلي د پیښې اف آی آر درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د مارګ دغه پیښې حال د ډیرا اسماعیل خان صدر سیمې پولیسو مشر عمر حیات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي. د رحماني خیل کلی اوسیدونکی مجید مروت په کلی کښې د مرګ رومخمخ شوی پیښې په باره کښې وایي. د ډیرا اسماعیل خان ګیلوټی کلی اوسیدونکی مفتی حفیظ الله صابری ویایي چې په سیمه کښې د اسلام نه ناخبري او جهالت په وجه په دا رنګ د ناجایز مرګ پیښې مخې ته رودریمي.
دواړه طرف ته ډېر ظلم شوی ده، که اول قاتل کړی ده او که بیا جوم کړی ده. موږ په علاقو چې یو دا غلط رواج ده چې دې ظالم خو قتل وکړو، الټه په دې پسې بیا بدلې چې کوم جوم کس راغلی د هغه شجي ورور هغه چې کوم قتل وکړی هغه ظلم بالا ظلم و. اسلام قلم دې عدالت نه کوي چې دې ظلم وکړو ته د پلار او مور او بچې وزنه. اسلام کښې خو د قاتل مړول هم د وخت قاضي د وخت حکمران عدالتونو کار ده، هغه به دوی ته سزا ورکوي. قتل خو ډېره لویه ګناه ده. بیا په زنانه باندې خو یو کافر زنانه ای هغه باندې هم اسلام مجاهدینو ته اجازت نشته چې لاس پہ ټکی. مننه افسوس خبر د جهالت د وجې نه دا مسلمانانو د لاسه کېږي، کلمې ویونکو د لاسه.
د ډیرا اسماعیل خان رحماني خیل کلی اوسیدونکي د پولیس چارواکیو نه په کلی کښې یې د مرګ پیښې شي ککړ کسانو د ګرفتارۍ او په سیمه کښې په وسله بندیز لګولې غوښتنه هم وکړه. اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسالورو تر شپگو بجو، دا سہار لنہو دا مخام تر وو بجو، دا شپی لنہو نا تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پا دی سپو خبری گی. منزنی سپا شپک سو یویش کلو ہرسا. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 11,390 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د خیبر په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له ویرې خوندي ځایونو ته د کډه شو کورنیو شمیر له 300 اوښته دی. د تیرا د کډوالو کمیټې یو مشر وایي له 9 بې ځایه شوو کورنیو سره حکومت تر دې دمه هیڅ مرسته نه ده کړې. دا کډوال اندېښمن دي چې خوشي کورونه به یې د ژمي ورښتونه او واوره خراب کړي او لوی تاوان به ومومي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې او چارواکي وایي چې تیرا د نو بې کوره شو خلکو په اړه هیڅ معلومات ورسره نشته. په خیبر کې د ملیشي ځواک تیرا رایفلز او چارواکي په وروستیو کې د نوم نه خولو په شرط مشال لوی ته ویلي ویل چې پوز په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د ځمکنیو او هوایي عملیاتو لپاره خپلې تیاری بشپړې کړي دي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د تیرا د کډوالو کمیټې مشر قسمت الله پردای مشال ریډیو ته وایي چې هلته یو شمیر کلیونه په سلګونه کورنۍ خوندي ځایونو ته کډه شوي او دوی د خپل کورونو د بیا ورانېدو له ویرې سخت اندېښمن دي.
د یوې اندازې مطابق تر اوسه پورې چې کم نور اضافه هم وشوه 328 خوندونونو لا د خبره ورسېده دا مختلف لوکونه وروتل و. مشکله دا و چې ووره کېږي نو چې ووره وشي و دغه کوټونه لره نه کړی شي مخکې خو بیا کوټو د غورځېدو خطر و. بل طرف له چې بیا حکومت سروي کوي نو صرف په سروي کې دوی درې لکه یا څلور لکه ورکوي او کور تقریبا د اتیا لکو د کروړ وي. نو عوام په ډېره تشویش کې دي او په دا باندې ډېر سوال یا نشان دی په حکومت باندې چې بار بار مونږ ویلې تنګوي ځکه چې دغه خلک به تر کومه پورې کاډې کوي.
د نومبر په لسمه نیټه د پاکستان پوځ د تیرا رایفلز چارواکو په تیرا سنډاپال خانپور درینغری باغیارام جنوبي غلام ملک خلکو ته ویلی وو چې دغه سیمه دی خالی کړی او هلته د وسلوالو پر ضد د ځمکې او هوایي عملیاتو تر سره کولو تیاری مکمل کړی. د تیرا یو فعال خلیل پردی وایي چې د دې قومونو خلک په بیا بیا کډوال شول خو تر اوسه ورسره سمرسته نه ده شوې.
دا دریم اپریشن دی چې بار بار دغه سیمو خلک کډوال کیږي. نظامیه لخوا چې کنده یا پی ډی ایم شوه یا پی ډی ایم شغه تر په انتظامات دغه خلکو د پاره نه دي کړی. په کار ده چې حکومت فوري تور باندې دغه ای ډی پیز له سہولتونه فراهم کړي. د صحت هغه نشته، روډونه نشته، دغه کبیا به مران دلته پیښ شي یا نور صدا سیاغ شي نو اکثر دغه خلک چې کنده خپل خوراکي مواد ساز او سامان مدام په خرو په کچرو باندې وړي وروړي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ افتونو په وخت د خلکو د ژغورنې او انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي عادل ظهور سره مو د نومبر په 28مه نیټه د تیرا د کډوالو د مرستې په لړ کې رابطه وشوه. نو دوی مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې د دې کډوالو په اړه ورسره پوره معلومات نشته او چې کله ورته خپلې ادارې له طرفه څه معلومات ورکړل شي نو بیا به یې رسنیو سره شریک کړي. په تیرا کې دا عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نومبر په 6مه نیټه هلته د وسلوالو په یوه برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټننټ کرنل او درې عسکر وژل شوي وو. په 2018 کې د پاکستان پوز اعلان کړی وو چې موثر عملیاتو په نتیجه کې یې ټوله تیرا دره تر خپل واک لاندې کړی او له وسلوالو یې پاکه کړی. خودی درې تا ورستان شوی خلک وایي چې هل تا تیر کال 2022 او سږ کال 2023 کې یو ور بیا وسلوالو فعالیتونه پیل کړي او تر باډې پورې په پولیسو ولسی وګړو او ملیشې ځواک باندې بریدونه تر سره کړي او مرګ ژوبلې ورته رسولې. د دوی په وینا وسلوال خلکو کلنګونه غواړي او یو شمیر قومي مشرانو ته کورونو ته لاسي بمونه هم ورچولي. تیرا دره کې پخوا یو شمیر وسلوالو ډلو مرکزونه وو او اوږدې مودې پورې پکې حکومتي واکمني نه وه. خو په 2013 کې چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو هلته حکومتي ډانچه جوړه شوه او د ځان لا سب ډویژن درجه ورکړل شوه او په لومړي وار پکې د پولیسو تاڼې او چوکۍ جوړې شوې او پوست پکې خپل چک پوسټونه قائم کړل. تیرا دره له پیښوره پخوا سل کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې د افغانستان ننګرهار ولایت او ورسره بیا کورمی او اورکزو سره لګېدلي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
پا په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي هیواد به په خیبر پختونخوا کې د امن پرمختګ او سوکالۍ باورې کولو لپاره له پاکستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبره پرون د نومبر پر 13 د پیښور په ذریعي پوهنتون کې جوړې یوې غونډې ته کړې. دا غونډه د امریکا په مالي مرسته د پایدار زراعت 15 کلنې پروژې د سرته رسېدو منزلو لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې چارواکو، د خوراک او زراعت نړیوال سازمان د چارواکو تر څنګ هغو نارینه او ښځینه کروندګرو هم برخه اخیستې وه چې د دې پروژې له لارې روزل شوي دي. د غونډې له ګډونوالو کروندګرو څخه ځینو مشال لوی ته وویل لاغ راسي چې فصلونه یې په نو طریقو کرل پیل کړي دي، حاصلات یې ښه شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د امریکا د سفارت په مالی مرستو د خیبر پختونخوا حکومت او اف ای او یا د خوراک او زراعت سازمان لخوا دا 15 کلنې پروژه پایته رسیدلې ده چې د 600 سیوا د ښځو په ګډون 3500 سیوا کروندګرو د یاد پروګرام څخه ګټه ترلاسه کړې او دوی نه یوازې خپل آمدن سیوا کړ بلکې د متبادل فصلونو او اجناسو په غوره طریقه د کرلو نه هم خبر شو. یاد منصوبه د 1.3 میلیونه امریکایي ډالر وه. په دې موقع د دستور مشر ملما پاکستان کې امریکایی سفیر ڈونلڈ اے بلوم ہوئل چی امریکا او پاکستان شریک مفادات لری چی پا خیبر پختونخوا کی پرمختگ امن او سوکالی باوری کری نوزه که دا ڈول پروژو دلاری دا دوی حسا دا چی ردیز خلکو تا دا امدن متبادل او نوی لاری ورو خایی دا دی منصوبه لاسترالنه کمی چی مونگ دلتا باوری دلی دیر پارا خدی دا دی منصوبه پا نتیجه کی دا خیبر پختونخوا اولس متبادل فصلونو تا رسائی او دا کرواندی غور اکرن لارو سرا پیجنګلو ممکن شوه. دی 15 کې د یادې پروژې نه 150 سیوا زمیدارانو ګټه ترلاسه کړه چې پکې سباندې 600 زنانه هم شامل دي او د دې په مرسته تاسو د میوو او د سبزیانو باغونه گرین هاوس او د اوبخور غوره نظام قائم کړی شو چې د 15 سیوا خلکو ته ګټه رسیدلې ده. دغه منصوبې نه ګټه ترلاسه کوونکي د باجوړ ضلع حاجي سبحان وای چې وړاندې د دوی په ځمکو مخصوص یو فصل نیم بکېده خو اوس ټول کال 12 میاشتې هر ډول فصل په نوې طریقو دوی کری
دومره پوی منګه تا راکله ټریلینګونه لدا راکله پاکی منګه ته دومره ماهر توپ دا شي مونږ به مارکیټ پرې لکه مطلب دې منګه ته وس اسانتیا جوړه شي او مونږ ته ډیر خولي خولي پای دی پکې راغلی مونږ له هر قسم کټنل دی یو مثال نه دی باغونه شو خو لکه زما غزمه کې دیس زما کې چې هغه کې لکه نور څه फायदा نه دغه کېده بیا د دې ټماټر او دا چال مال دا منګه ته معلوم نه و بیا څه چې منګه دا دغه طریقه زده کړن هر قسم لکه مثال پارټی
پکورنو کې کروندګرو زنانو ته تربیت ورکوونکې نازیا بوستان وای د سوبې په قبایلی ضلعو او نورو وروسته پاتې سیمو کې زنانه کروندې او شوکې خو کوي خو د کلتور محدودیتونو له وجې دوی نه بهر راوځي او نه ورته تربیت مقی وي چې په څه ډول د خپلې خوارۍ ګټې ترلاسه کړي. نو د دې منصوبې لاندې دوی ورته په کورونو دننه پوه او تربیت ورکړه چې ډېر ګټور وو.
کم زمونږ نوې زمشوده ازلا دي یا کم داسې علاقې دي چې هغه کې خزې په زراعتو کې دي لګیا دي کارونه کوي خو هغه په صحیح طریقه معنی نه پويږي چې کم کار وکي او هغه مخ ته نه شرات لې مونږ په خپل زنانه تلې دي او الته کې په کورونو کې دن نه مونږ دغه زنانو له ټریننګونه ورکړي دي چې تاسو به دا ټماټر چې دي دا راشو کوي به څنګه د دې به بیا تاسو ګریډینګ څنګه کوي دا به بیا تاسو بندوي څنګه لکه هغه اخیری د شوکې نه پس هم یو ډیر لوی دنیا د زراعتو کې او موږ زمیدار هغه ته توجه نه ورکي نو موږ هغه معنی زمیدار چې دي ټرین کړي دي.
دغه منصوبه د صبح په 15 کې تر سره شوی چې پکې خیبر، تورغر، باجوړ، اورغزه او مومن ضلع شامل وي. دستور کې د خیبر پختونخوا د کر کروندې محکمې او د اف ای او یا فوډ اینڈ اګریکلچر اګنایزیشن چارواکو او هغه نارینه او زنانه زمیدارانو ګډون وکړ چې ته چې دغه تربیت ورکړل شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اصل مشال ریډیو سره دا وخت د اسلام آباد های کورټ د حکم باوجود د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په سایفر کیس د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمه ده په غوږ کې خلاص عدالت ته حاضر نشو. د ځانګړي عدالت قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین حکم وکړل چې د مقدمې اوریدنه به د ډسمبر پر لومړۍ نیټه په اډیاله زندان کې چې عمران خان پکې دا مهال بندي دی کېږي. اسلام آباد های کورټ د نومبر پر شلم امر کړو چې د مقدمې اوریدنه په خلاص عدالت کې وشي، خو پرون د اډیاله زندان سپرنټنډنټ په یو لیکلي ځواب کې عدالت ته وویل چې عمران خان ته چون امنیتي خطر متوجه دی ځکه نو عدالت ته نشي حاضرولی. د پدې اکلا د استخباراتي ادارو د رپورټونو حواله هم ورکړي. د عمران خان وکیلانو بیا د زندان د سپرنټنډنټ د خبره د های کورټ د امر سپکاوی بدللی دی. تفصیل راشد خټک راکوي.
پاتېشتم نومبر په اسلام آباد کې د یو ځنګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین حکم وکړو چې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دسر شریک ملزم او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز ښکاره کولو مقدمه او ردنه په اډیاله جیل کې دوباره کیږي چېرته چې دا دواړه قید دي. تر دې وړاندې هم د دې مقدمه او ردنه په جیل کې کېدله، خو په شلم نومبر د عمران خان په درخواست اسلام آباد های کورټ دا غیر قانوني وګرځوله او حکم یې وکړو چې د مقدمه او ردنه د پخلاص عدالت کے لسرا بیا پھیل شی. ہائی کورٹ دا حکم نہ پست زنگڑی عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین پر 23 نومبر عمران خان اور شاہ محمود قریشی عدالت تا دا حاضر اولو حکم کڑے ہو، خود جیل سپرڈنٹ پر یولیکلی جواب کا عدالت تا ہوئی چی دا عمران خان اور شاہ محمود قریشی جوان تا دا خطر لوج خاغا دوی پا عدالت کی نشی حاضر اولے. دا مقدمے دا وردنی پا محال دا عمران خان وکیل سلمان صفدر اویل چی کدا جیل سپرڈنٹ عمران خان اپا عدالت کی نشی حاضر اولے نو پکار دا چی استفا ورکڑی. دو اویل چی دا ہائی کورٹ دا حکم نہ سرگڑاونا کی گی. دوبارہ پجیل کے دا مقدمے دوردن پڑا پا عدالت کے موجود دا ڈان ورسپانی عدالتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تو اویل.
پہلے یہ تھا کہ اس میں کچھ قانونی سکن تھے،
تیر وار سے پجیل کے ردے مقدمے اور ردنہ قدر نپخائی کے ڈیرے قانونی ستونزے ہوئے زکا خود اسلام آباد ہائی کورٹ وکسی سے بینچ خواہ اور ردنہ غیر قانونی گرزہ والے وار اس پر بیال اثر پجیل کے داٹولا مقدمہ اور ردل کی گئے وہ خواہ کم زورے با نوی پکے کمی چی پخواہوے منگ پرون رسے پویدو چی عمران خان با عدالت تنر آوالی زکا چی دلتا کنٹینر اینا ویلے گے دلے بل پولیس فعال نو ودا سو موقع چی دا پولیس سنگ اکس العمل بھی خواہ پا نظر نہ رہتا
ویسا ریاکشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا.
د عمران خان یو وکیل اور تحریک انصاف نائب صدر شرفضل مروت په خپل ایکس پانا لیکلی دی، مال وړاندې دغه اندېښنه ښودلی وه چې دوی به عمران خان د خلکو نه پټ ساتي. ډېره د افسوس خبره ده چې اسلام آباد های کورټ یو فیصله کړې وه او ځنګړي عدالت هم د هغې د تعمیل حکم کړی و، خو انتظامیې د عدالت د حکم نه ټوکه جوړه کړه. عدالتونه د شګو کوډلې جوړه شوې دي، حکمونه یې تر پښو لاندې کېږي. موږ د دې سخته غندنه کوو. د عمران خان بنیادي او قانوني حقونو نه یې ټوکه جوړه کړې ده، خو په اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایڈوکیٹ وایي چې دوی هم په عدالت کې موجود وو او د جیل سپرډنټ لیکلی شوی ځواب یې واورېدو چې تر ډېره حده صحیح وو.
د سپرډنټ اډیاله جیل دا ویلي دي چې د عمران خان وزن ته خطر دی چې دغه په لوج مردای و عدالتونو ته پیښو کولای نسو، نو د ټرایل به موږ جیل کې وکړو او د کیس اوریدنه به عدالت کېږي. دوی جرمن جواز پیښ کړی دی، نو هغه چې د عدالت منلې دی او عدالت په هغه جواز په مطابق خپل فیصله کړی دی چې بس موږ به په جیل کې درنه د اوریدنه کوو. د عمران خان د کم فیملی ممبرز دی او نور شکم د ملګری دی او لیگل ټیم دی او هغه ته د اجازه تور کړی دی چې هغه د بقایده راځي او د کیس په اوریدنه کې برخه اخلي.
په کویټک یو کاونټ په همایون کسی وایي چې دا سیاسي فیصله ده.
څه بشم نه غواړي کنه چې د دوی د خلکو ترمنځ انټریکشن وشي کنه بیا د انټرنیشنل میډیا سره، کینو دا جیل د دوی د پاره به تر دې د ټرایل د پاره او د سکیورټی چې د دوی د پاره شپل مات او دا په وی حساب خو توین عدالت دی د های کورټ دی حساب د های کورټ فیصله چې دا به امپلیمنت کړل کنه نو دوی نه د امپلیمنت کړي نو دوی دا معنا ده چې بشم خپل زور پر لګي چې دا کار نه وشي نو دوی به وس د عمران خان وکیلان به بیرته های کورټ ته ځي او دا به چیلنج یې دا فیصله چې کوم د جج غدا
د ځنګړي عدالت جج په لومړي دسمبر په جیل کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړو. په عمران خان تور دی چې په امریکا کې د پاکستان د خغه وسفیر خفیه مرسلای افشا کړې او د خپل سیاسي مقصد لپاره کارولې ده. عمران خان دا تور ردوي او وایي چې د وزیر اعظم پایست د په دې اړه د کابینې نه منظوري اخیستې وه. د عمران خان د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک پیشکدونه پس د تور لګولو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي او داسې تاثر به ورکړو لکه په امریکا کې چې د پاکستان د سفیر لګل شوی خفیه مرسله کې دا خبرې لیکل شوې وي، خو د امریکا حکومت او په امریکا کې د پاکستان هغه سفیر دا تورونه رد کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
په پاکستان کې د عام انتخاباتو لپاره د راتلونکي 2024 د فبروري 8 نیټې تر اعلان وروسته کلوي خو یو شمېر سیاسي ګوندونو هلې ځلې تیزی کړې دي، نو بلې خوا پاکستان تحریک انصاف په دغه برخه کې داسې ښکاري چې له مشکل سره مخامخ دی. د دې ګوند مشر عمران خان په بند کې دی او پلویانو ته د جلسو اجازه نشته. په داسې کې ځینې شنونکي وایي د پاکستان اسټابلیشمنت د مسلم لیگ نون ته په مرکز کې حکومت ورکول غواړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د عمران خان د بندې کېدو باوجود د پی ټی آی په ولسی ملاتړ کې کمی نه دی راغلی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
شینن کې وایي موجوده وخت کې د هیواد د اسټابلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ اختلافات نور هم جوړ شوي دي او دوی فکر نه کوي چې پاکستان تحریک انصاف به د نورو سیاسي ګوندونو په رنګ په انتخاباتي هلو ځلو کې برخه واخلي. په پیښور کې خبریال شینن کې تیمور خان په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د پاکستان تحریک انصاف سره ستونزه ده چې د عمران خان نه بغیر په یاد ګوند کې نور سیاسي قیادت د یاد ګوند پلویان نشي قابو کولی، نو ځکه دا ګوند اوس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
د نو مې نه پس اسټابلیشمنت کله هم نه غواړي چې پی ټی آی ته لیول پلینګ فیلډ ملو شي. ورته دا استحکام پارٹی جوړه شو په پنجاب کې، په کې پی کې چې کوم دی پی ټی آی پارلیمنټیرین پارٹی جوړه شو، په کې دا دی کا جلسه هم کوي، هغه باندې مقدمات پی کېږي. نو پی ټی آی مخکې مرګنایز نه و، خو هغه سره چې کوم دی دا ورکرز ډیر زیات ور سره اوس هم ارګنایز نه ده. او د نو مای چې کوم واقعیات شو نو هغه اصل وجه هم دغه وا چې هغه ټیم کې لیډرشپ نه وو، احتجاج بچي وو، هغه به وایلنت شو لا بړو.
په نه مې په اول ځل د عمران خان د نیولو وروسته په پاکستان کې د یاد غوند پلویانو لخوا په ترسره شوی مظاهرو کې حکومتي او پوځي املاکو ته د زیانونو رسول وروسته د دوی مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي په شمول د پاکستان تحریک انصاف ځینې نور مهم سیاستوال هم ونیول شو او د تحریک انصاف په لسګونو سیاستوالو باندې بیلابیل کیسونه درج شوې دي. په دې وروستیو کې شي د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر او د عمران خان وکیل شیر افضل مروت په دیر او سواد کې د تحریک انصاف د کارکونانو په غونډو کې ګډون کړی وو، نو د هغې وروستو د شیر افضل مروت او نورو سیاستوالو په ضد هم مقدمه درج شوې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې حق نواز خان وایي که څه هم اوس د عمران خان په ځای د نواز شریف سره یو ځل بیا نرمه رویه خپل شوې ده، خو ولس اوس په دې خبره پوه شوی چې په سیاست کې د غیر جمهوري قوتونو لاسوهنه سمه خبره نه ده.
موجوده وخت ښکاری داسې چې عمران خان سایټ ته دی، په جیل کې دی، دغه خراب یو مقدمه ختمیږي بل شروع کیږي. په اوس نواز شریف باره کې څه کیږي، خلک چې کوم دی ولس اوس دومره هم ناپوه نه دي کنه، هغه په دې پوهیږي چې پرون د نواز شریف خلاف څه کېدل هغه هم خنو، نن چې د عمران خان خلاف کیږي نو هغه هم وته خلک خنوي، بلکې د همدردۍ اور چې زه ګورم نو هغه هم تحریک انصاف طرف ته ځي.
خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي که څه هم پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر بندیزونو سره مخ دی، خو ولې اوس هم نورو سیاسي ګوندونو د تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ځایونو په نیولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې.
پاکستان تحریک انصاف اوس هم د صوبې ټول نه مقبول جماعت ګڼل کېږي، خو د بده مرغه هغوی ته هغه سیاسي ماحول یا هغه آزادي نه ده ملاو. د خیبر پښتونخوا سیاسي ماحول کې د هغې دپاره د ځای چې کوم دی دا نور سیاسي جماعتونه هم لګیا دي چې هغه دغه ځای ونیسي، خو تر اوسه پورې هغوی په دې کې کامیاب شوي نه دي.
یاد دې وي چې تیر کال د اپریل په میاشت کې په قومي اسمبلی کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د لارې د هغه حکومت ختم شوی وو، او بیا د شهباز شریف په مشرۍ نوی اعتیادي حکومت جوړ شوی وو چې د اگست په میاشت کې د قومي اسمبلی په تحلیل کولو سره هغه حکومت هم ختم شو او اوس ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو په انتظار دي، او د انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری د میاشتې 8 نیټه اعلان شوې ده.
د غلام غوث رپورټ د مشال ریډیو د نننیو خبرونو مهم هغه ډېر. اسماعیل خان ترې زیده پنیالی سیمې په رحماني خیل کلی کې وخزه د غیرت په نوم په بدل کې د وی ماشومې په شمول درې کسان وژل شوی دي. دا وژنې پرون شوی. د ډېر اسماعیل خان د صدر تھانې د پولیسو مشر مریات پرون نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې د خزه تر وژل کېدو وروسته د هغې ورور د قاتل خاوند بوډا مور او پلار او یو ماشوم لور په ډزو وژل. حیات زیاته کړې چې د پیښې اف آی آر درج شوی دی، پلټنې دوی پیل کړي دي او زر د چې قاتلان یې گرفتار شي. بل خو د کوستان پولیسو ویلي چې د زلې په پالیس نومي یو کلی کې د غیرت په نوم د وی جنای د وژنې په تور دغه پلار تر د ترزوی او یو بل رشتہ دار گرفتار کړی دی. پولیس وا خبر به بنیاد بللی چې ګواکې د غجینای چې ریمان امیدا د وژنې پریکړه یې وی ځای جرګه کړی و. د لا غرست چې د خبر پښتونخوا لنمحالی وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په کوستان کې د غیرت په نوم د جنای د وژنې نوټس واغست او د نومبر پر 30مه د غزلې پولیسو ته په پیښه کې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو امر وکړ. د خیبر په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له ویرې د بې ځای شو کورنۍ او شمېر تر 300 اوخته دی. دا خبره د تیرا د کډوالو د کمیټې مشر قسمت الله اپریدي پرون مشال ریډیو ته وکړه. د وویل بې ځای شوي خلک اندېښمن دي چې د ژمي ورختونه به یې قیمتي کورونه خراب کړي او حکومت به یې د پخوا په څیر د تاوان اندازه ډیره کمه ولګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي ناورینو پر وخت انتظام ادارې یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا د نو بې ځای شو خلکو په اړه دوی لا هم هیڅ معلومات نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي نړیواله ټولنه باید په زور د طالبانو د موقت حکومت د لرې کولو په لټه کې ونه اوسي. نوموړي دا خبره د جاپان له یوه خبري اژانس کیودو نیوز سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې. نوموړي زیاته کړې نړیوال برعکس طالبانو هڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم د ورځنۍ غونډه ختمه شوه. د غونډې ګډونوالو تر ډېره د طالبانو حکومت سره تعامل ناسم وباله او د هغوی په پالیسیو یې سختې نیوکې وکړې. او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یوه ناټیکاو اوربند پرون پنځمه ورځ وه. پر دا ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي نور اسرائیلي بندیان خوشی کړل. په یوه وخت کې واشنگتن پر اسرائیل ټینګار کړی چې پر حماس د خپلو حملو د دوام په صورت کې د ملکی فلسطینیانو ژغورنې ته پام وکړي. اوس پر تا اوریدونکو د دې اونۍ سروې خبرونه وړاندې کو. په پروګرام کې د کندهار محبوبه اکبر د ځل ملمنه ده، د تعلیم مبارزه ده، خون کې ده او پر یوټیوب باندې خپل یو چینل لري چې هلته زده کوونکو ته د ریاضي درسونه ورکوي. د خبرونې قربانه ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحا میرزاده ما او په هفتواره خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په خبرونه کې محبوبه اکبر ملمنه ده. محبوبه د تعلیم مبارزه او یو خون کې یو استاذه ده. هغه د افغانستان د کندهار پوهنتون نه د ریاضي لیسانس لري. محبوبه له هند نه د ماسټري ډیګري حاصله کړې ده. هغه په کندهار کې لس کاله د خونکو د روزنې په مرکز کې هم کار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوروسته د جینکو پر تعلیم د بندیزونو وروسته هغه په یوټیوب په پښتو کې د ریاضي خودلو خپل یو چینل خلاص کړی دی. په خبرونه کې نن د ملمنې کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونې ته ښه راغلاست ملیحه میرزاده. ما د سروې خبرونې کوربنه نو ورزو. ما سره نن میلمنه د محبوبه اکبر. هغوی سره خبرې کوو. سلامونه او ستړي مشي.
سلامونه تاسو ټولو قدرمنو ته، اوریدونکو ته، اولیدونکو ته.
وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه محبوبه اکبر چې تاسو وخت راوستو زموږ په خبرونه کې مو ګډون وکړو. څنګه یې تاسو؟ ښه. طبیعت مخه دی، صحت مخه دی؟ ډیره مننه. مونږ خوښي یو او ډیره زه خوشحاله یم چې نن مونږ سره تاسو ګډون کوئ، او بلکې یو مختلف انداز کې مونږ سره یو خون کې به پکې برخه اخلي او په یوټیوب باندې تاسو چینل خلاص کړی دی. نو په دې باندې خبرې کوو، تاسو د تعلیم کوششونو باندې خبرې کوو. نو محبوبه اکبر، څوک ته کوم ځای سره تاسو تعلق ساتي او د خپل تعلیم په اکله تاسو وایئ چې چیرته نه مو حاصل کړی دی؟
کور ودان بس تاسو حسن نظر دی ژوندی اوسئ. محبوبه اکبر هم لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویل افغانستان کې کندهار ولایت سیدیم کیوم البته فیل سیدیم کی او ما هلته ریاضی بر ریاضی کې لیسانس اخیسته د خپل د کندهار په پوهنتون څخه له هغه نه وروسته د کندهار عالی درملمی چې تیچر ایجوکیټر کالج دی هلته د استاد په حیث مقرره شو تقریبا نهم کال د موږ نهم کال وو چې متاسفانه هغه تحولات راغی سیاسي تحولات او طبعاً دوهم ځل لپاره افغانستان کې حاکم شو نو له هغه ځای څخه د ځینې ستونزو په خاطر زه ما یعنی در معلمین پریښودل او هغسې هم په هماغه وخت باندې ښوونځی او پوهنتونونه د افغان نجونو په مخ باندې وتړل شوه موږ هم هغه په اصطلاح مهاجرت دپاره مو لستونې بد ووهلې او مهاجره شولو نو دا دا خوند راکوه چې همدغسې کینم په اصطلاح لاس تر ځنې کینم او د افغان نجونو دغه غمیزې ته وګورم نو ځکه دا تصمیم مې ونیوه چې یو چینل ورته جوړ کړم د یوټیوب او هلته البته یوه بله خبره دا هم وه چې ما مخکې دا آیډیا درلوده خو د جمهوریت په وخت کې هم داسې ځینې امنیتي ستونزې وې چې د هغه په خاطر ما دا کار نشوای کولی نو ځکه دا ما ډېره ښه وګڼله چې د نجونو دپاره یو څه وکړم د افغان نجونو دپاره
تاسو یادونه وکړه چې د جینکو په تعلیم بندیزونه لګیدل نو تاسو مخکې نه دا فکر کوو سوچ کوو خو هغه وخت ما عملی قدم واغستو ګام واخستو چې کله تاسو هغه بندیزونه وکتل نو تاسو غواړئ چې په افغانستان کې جینکې دي خو د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي نو تاسو دې لپاره په یوټیوب یو چینل خلاص کړی دی ریاضي پکې ښایي دا راته وایي چې هغه چینل کې تاسو د کومو جماعتونو زده کوونکو ته سبق ښایي او څنګه تجربه ده لکه څومره زده کوونکي تاسو لرې زیات آیا زیات زده کوونکي تاسو ته رجوع کوي
هو البته اوس هم ښوونځي په افغانستان کې تړلې دي له اووم ټولګۍ نه بیا تر دولسم ټولګۍ نه نو ما هم د اووم ټولګۍ نه شروع کړ تدریس مې شروع کړی په هغه کې هندسه الجبر او دا ټول د ریاضي ټولې څانګې مې پکې راوستلې دي او په هغه کې تدریس کوم ځکه د اووم ټولګۍ څخه ځکه تر شپږم ټولګۍ پورې نجونې اوس خوشبختانه روانې دي مکتبونه وایي درسونه شته دی خو له هغه نه وروسته دا د افغان نجونو دپاره غوښتل مې چې یوه هیله مندي هم وي او د هغه تر څنګ د په پښتو ژبه باندې موږ ریاضي تدریس نه درلوده دا اوس هم که موږ تاسو وګورو په پښتو ژبه باندې ښه ډېر کم مواد لرو په انټرنیټ کې که هم په هر ژبه کې په انټرنیټ کې هر ډول معلومات او درسونه او هر ډول هغه شته دی یوازې په پښتو کې نه نو په اصطلاح په ما په یوه تیر باندې دوه نښې مې وویشتلې اصطلاح دی هم د افغان نجونو د پاره مې د ریاضي د دوی د ریاضي زده کړې د پاره چینل خلاص کړ او هم په پښتو ژبه باندې اوس په یوټیوب او مثلا هغه کې تاسو د ریاضي د الجبر د هندسه د مثلثات د احصایه دغه ټول مضامین تاسو په پښتو ژبه پیدا کولی
او اوس تاسو څنګه معلومات لکه تاسو او بخ تاسو نور خبري جاری ساتو بالکل تاسو دوام ورکې خو لکه جنکه څنګه چې کوم هفته ګټه پورته کوي تاسو د غرازي سره جواب راځي څوک در سره رابطه کوي څنګه تجربه دا سومره جنکه دي چې هغه ترې فائدہ لري میواز جنکه خو بني الکان به می خامخه خو څنګه یو تجربه ده
هو د کوجه زبا خبره د دې ځای څخه پیل کوم چې دا هغه د آنلاین درسونه چې دي البته د حضوري درسونه یعنی لکه څنګه چې په ښوونځیو کې تدریس کیږي دا هغه ځای نشي نیولای مګر ټول ښه هغه ښېګڼه یې دا ده چې دغه آنلاین درسونه اوس افغان نجونې که لکانوي که د افغانستان دننه وي که د باندې وي هغوی ټول ترې ګټه اخیستلی شي. دا یوه ښېګڼه ده. مثلا اوس د افغانستان هغه د نړۍ په هر ګوټ کې زه یو یا دوه یا درې یا حتی د کورنۍ په سطحه باندې زده کوونکي لرم، چې هغه مثلا په ایران کې یو دوه درې څلور شاګردان مې دي، افغانستان کې زیاتره دی، یعنی اکثریت د افغانستان دی، د امریکا په هغه کې یو دوه داسې زده کوونکي مې دي، او همدارنګه د پاکستان، ایران، دغه ټول ځایونو کې داسې هغه دی چې هغوی زما یوټیوب درسونه لیدلي دي، د هغوی دغه میتود او درس خوښ شوی دی، او هغوی راسره د واټساپ او کله کله د خپله د مسنجر د فیسبوک د مسنجر له لارې ما سره اړیکه نیولې دي، او د هغوی دپاره درسونه هغه ورته کوم. نو دا یوه ښه والی دا دی. البته ستاسو په خبره باندې چې نجونې هم شته او هلکان هم ورسره شته دی،
انجونې دواړه شته. تاسو وایې دا د ماته په سکرین باندې خو نه ښکاري، زه دا د خپل موبایل فون باندې زه ګورم. په فیسبوک باندې تاسو ته بلها پیغامونه را لېږلي دي. سلمان محمد دی، نقیب نصیب الله حکمل دی، ظفر پکتیاوال دی، دوی سلامونه کوي. شهباب وزیر دی، اغم سلام کوي. چمتو وزیر وی چې د دوحه قطر نه خبرونه اورم، او محبوب اکبر ته سلامونه. او دی پوښتنه لري چې څومره جینه خون کی در سره دی په یوټیوب. نو دوی خو وی چې دوی وی چې آیا الکان هم شته؟ نو د دې جواب خو دی ورکو. خو تاسو ته بس شمیره معلومی چې څومره خون کی تاسو سره دی؟
خون کی نام تاسو فنه زکه زنه پیګه ما فقط ز د ځنی داسې دی چې د افغانستان د نن زده کوم کې دی، ز د هغوی د کورنۍ سره اړیکه لرم، یعنی د دوی پلرونه یونه یا مایندې نو ما سره اړیکه نیسي. بیا زه خپله مثلا که چیرته کوم ارزیابي وي، پوښتنه وي، هر څه چې وي، زه بیا مستقیما خپله د همغه د مور یا د ورور د ټلیفون له لارې ورسره خبرې کوم، او خپله هغه مشکله چې وي هغوی سره حل کوم.
مطلب تاسو یوازې سر باندې تاسو کوئ، نور څه استادان نشته، او تاسو یوازې په خپل سر دا کار کوئ. او سمیع الله دلدار دی، دوی هم سلامونه تاسو ته وي. د یمن نه مو خبرونه اورم، دوی وی چې موضوع مې ډیره ښکلې ده، او تاسو ته همیشه کامیابي غواړم. او زدران کینګ هم دی، او داود خان هم دا خبرونه اوري. خامد الله دی، او وی چې خبرونه مو ډیره ښکلې ده. محبوب جان، تاسو ته واپس راځو. دا راته وایي یوټیوب چینل خلاص کول دا خو ډیر یو سخت کار دی. پیل څنګه تاسو کو په دې کې څه تاسو مشکلات لیدل؟ څه غټه ستونزه وه؟
تر ټولو غټه ستونزه ډېر ستونزمن کار نه دی. ښه، ځینې به کېدای شي داسې فکر وکړي چې والا دا خو ډېر استاذی تجربه ولري، هغه ته کمرې یا شاګرد هیڅ کوم هغه نه لري، توپیر نه لري چې زه کمرې مخه ته ولاړم درس وایم او که خپل د شاګرد مخه درس وایم. نو ماته د دې له دې نظر څخه کوم ستونزه نشته، خو فقط یوازنی ستونزه دا وه چې زه په دې باندې هغه کېدلم، په دې باندې ډېره کړېدلم، ځورېدلم چې دغه ویډیوګانې ما تر ډېرو پورې نه شوای رسولی. زیاتره کسانو دا غوښتنه درلوده چې مثلا دا درسونه باید په یوه سی ډي یا په یوه ویډیوي بڼه باندې، یوه سی ډي یا په یوه ډي وی ډي باندې هغه شي او تر نورو خلکو خو پورې ورسول شي، یعنی تر هغو کسانو چې مثلا د انټرنیټ اسانتیا مې نه لري. نو دا واقعا دا کار ما نه شوای کولای، ځکه زه یوازې هم وم او داسې کوم مغم نه درلوده، اقتصادي هغه له نظره ستونزه سره مخامخ وم. نو دغه کار ما نه شوای کولای، کنه د هغې په بدیل کې بیا ځینې شاګردانې وې چې مثلا د دوی مایندې پلرونه دا هغه درلوده، یعنی دا غوښتنه یې درلوده چې داسې کوم خاص درس لپاره که چېرته ته د موږ سره مرسته وکړې، بیا هغوی لپاره مې یعنی وس چې مې رسېده تر خپله وسه پورې مې ویډیوګانې ورته جوړولې، او د واټساپ یا د هغه له لارې چې وه هغه مې ورلېږله. نو دغه زما په وس چې شی وه هغه مې کوله، هغه چې وس مې نه رسېدله هماغه راته واقعا سخت.
مطلب خلک تاسو سره رابطه کوي، داسې څه ټاپیکي موضوع یې چې هغه کې ماشومانو ته ستونزې، تاسو وایي چې په دې موضوع مونږ ته په الجبرا کې یا څه په ریاضی کې بل څه مسلې ماشومانو ته نتاستوي چې په دې خاص موضوع باندې تاسو توجه ورکړئ. مننه محبوبه جان. دا راته وایي چې تاسو خو کندهار کې هم سبق ویلې دی، بیا تاسو هند ته لاړې، په هند کې د زده کړې هغه تجربه تاسو څنګه وه؟
د هندوستان د زده کړې د ایجوکیشن سیستم یې وکان، یعنی په هغه پوهنتون کې چې موږ درس وایو هلته ډېر، یعنی موږ ډېر میتودونه پکې حاصل کړ، ډېر په اصطلاح تجربې مو حاصل کړه، چې هغه دپاره ما خپله شخصا ډېر پلانونه نیولي وو چې زه به مثلا د افغانستان د ښوونځیو په کچه باندې داسې یو کوم هغه یو برنامه ولرم چې دغه میتودونه زه ښوونځیو کې، ځکه موږ د ښوونکو روزل کې وو، نو یعنی ښوونکي موږ روزل، نو هغوی لپاره موږ داسې ډېر پلانونه نیولي وو چې د هغوی لپاره به داسې میتودونه وښیو چې دوی بیا په ښوونځیو کې په نجونو باندې چه وکړي، دوی تطبیق کړي. خو متاسفانه موږ ته دومره وخت پاتې نه شو، ځکه په 2000 کې هغه شوم او فارغه شوم، او په 2021 کې متاسفانه دا حالات بدل شول. نو که چیرته حالات وای بدل شوی، ښایي ډېر تغییرات به موږ راوستل شوی، یعنې د ښوونځیو په سطحه باندې.
بالکل. او بیا تاسو په افغانستان کې تاسو چې کومه زده کړه تاسو یې ترلاسه کړه، تاسو ډېر څه زده کړه، خو بیا حالات بدل شو، نو تاسو هغه تجربه چې د نورو ښوونکو ته ونه رسول شوه، خو د دې نه مخکې تاسو په افغانستان کې د یو ټریننګ د استادانو د زده کړې یو کالج دی لکه تربیتي، نو هغې کې تاسو تربیت هم ورکړی دی استادانو ته، نو هغه څنګه تجربه وه او څومره استادان تاسو وروزل، تاسو نه څه زده کړل؟
د موګه دار معلمین چې وو هغه دوه برخې وې، چې یو داخل خدمت بل خدمت خدمت، او یو هغه ښوونکي په کې شامل وو چې دوی مثلا په ښوونځیو کې استادان وي، یو استادان یعنی معلمان وو، او دوی د 12 نه فارغ وو، او دوه کاله دوی د موږ سره په دې انسټیټیوټ کې درس وایه په مختلفو رشتو باندې، په ریاضي کې، په ساینس کې، په اجتماعیاتو کې، په علوم دینی کې، او په ژبه کې، ژبه مثلا دری ژبه و، انګلیسي ژبه و، او پښتو ژبه و، په دغو ټولو برخو کې موږ مشمولین درلوده. دوی ته مو دوه کلن هغه دا چې څرنګه یو استاد یا یو ښوونکی باید څرنګه اوسي، د هغوی چال چلن، د هغوی په اصطلاح هغه دوی خپل مسلک چې په ټولګي کې د دوی پلانونه، میتودونه، مواد کارول، دا هر څه، دا ټول موږ مثلا په دغه دوه کلنه هغه کې موږ دوی ته ورکړو. بیا په د دوهم کال په پای کې بیا دوی یو نمونوي درس درلوده چې په ښوونځیو کې به دوی ګرځېدل او د خپل نمونوي درس دوی تطبیقول. نو د دوه کلونو څخه وروسته بیا دوی یو مسلکي ښوونکي په حیث دوی په ښوونځیو کې کار کولی شي، او بل هغه کسان وو چې دوی 12 فارغ وو خو چېرته وظیفه نه درلوده، یعنې چېرته ښوونکي نه وو، خو دوی بیا کولی شوه چې په همدغه دوه کال بیا په فارغ وخت کې یا هم د سهار هم د ماسپښین.
صحیح. د میلمنې سره خبرې جاری ساتو، یو لنډه دمه به واخلو، د دمې وروسته به میلمنې ته ورشو او نورې خبرې به ورسره وکړو.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست. سروي خبرونه ته یو ځل بیا خره اخلاص مليها میرزاده د خبرونه قربانه ما سره محبوبا اکبر میلمنه د چی په یوټیوب باندې د ریاضی د زده کړو یو چینل لري یو اوریدونکو لرو اغوی ته ورزو ګورو سه پختنه لري د محبوبا صاحب نه سلامونه ستړي مشي
وعلیکم السلام مليها میرزاده خو تاسو ته میلمنه تم سلامونه
وعلیکم السلام ستړي مشي ګوهر علی دوران خبرې کوي
او جی بالکل گوهر علی دوران ام د باجوړ څخه
ډیر مننه چې تاسو په پروګرام کې سوا خسته ارور جان مننه درنه کو او سپوختنه لري تاسو
نو زما خو دا پوښتنه د ملمنې نه چې دوی بیرته چې دا کوم تربیتی مرکز ده د پرانیستې بیرته څومره فیصده چانس لري چې دا بیا فعال کی
خو په افغانستان کې چې کوم تربیتی مرکز وو د خون
بالکل بالکل افغانستان کې کوم تربیتی مرکز دی
څومره چانس لري سم دا بل پوښتنه لري تاسو
ډیر مننه بس زما ستاسو به د خبرونه کې اول زلو نو هم دا پوښتنه مې لاره ان شاء الله درو ته به جاری ساتو په نور خبرونه
ډیر مننه چې تاسو د ډاډګیرنې لپاره ټلیفون کو او محبوبا اکبر صاحبې ته به ورشو ستاسو پوښتنه جواب به خپل ورکی جی محبوبا جانې زمونږ اوریدونکو د ګوهر علی دوران د دې پوښتنه دا چې تاسو کوم هغه تربیتی مرکز وو په افغانستان کې د بیا فعالیدو تاسو چانس وینئ
سلامونه ته الکسانه پایما او مننه د دوران رو څخه زه به څه ووایم فکر نه کوم یعنی ګورئ دا دریم کال کېږي د نوی حکومت چې راغلی دی دا دریم کال کېږي چې دوی کله په پلان باندې غږېږي کله په طرحه باندې غږېږي کله په نصاب باندې غږېږي یعنی دوی هر کال یا هر ځل موږ تاسو ولیدل چې دوی یو ډول بهانه جوړوي او متاسفانه هلته ډیرو زیاتو افغانانو د دې په وړاندې خپل غږونه پورته کړل نه د چا غږ ته ځواب ورکړل شو او نه چا ته قناعت بښونکي ځواب ورکړل شو او نه تر ننه پورې دوی کوم داسې یو خاصه ستونزه نه ده رپه ګوته کړې نه دي چې دا ستونزه شته نو دا نه کوم اوس د پاره مو خو داسې هیله نه لرو مګر بیا هم له دوی څخه هم دغه غوښتنه مو ده چې افغان نجونو په مخ د ښوونځي پوهنتونونه او کارونه او د هر څه د ورته خلاص کړي دوی زه دا ژمنه ورکوم چې د همدې ځای څخه چې دوی هیڅکله به تاوان ونه کړي دوی به داسې کوم خدای نه خواسته کوم داسې هغه سره مخ نشي لکه دوی چې څرنګه فکر کوي که چېرته دوی وایي کله وایي حجاب کله وایي څنګه هغه د په دې باندې موږ تاسو ښه پوهیږو چې افغان میرمنې ټولې مسلمانې دیندارې پاک لمنې دي په هغوی کې امکان نه لري چې داسې څه وي خو فکر کوم چې دوی داسې فقط یو پلمه ورته جوړه کړې ده چې کله په یوه پلمه کله بله پلمه ورته ونیسي خو بیا هم د موږ وروستۍ غوښتنه اولۍ او وروستۍ غوښتنه مو همدا وه او ده چې ښوونځي ته د نجونو په مخ خلاصه شي دوی بې ګناه دی باور وکړئ دوی دوی په هر رژیم کې قرباني شوي دي خیر د دوی دین نه پرېږدي چې دا ځلې د دوی نجونې د دوی لوڼې د دوی خویندې د بیا قرباني شي
د طالبانو د حکومت چارواکي بیا باید چې دای دریز وایو هغه خوې چې د اسلامي چوکاټ د نن نه د جینکو د زده کړې لپاره یو طرحه جوړي خو څنګه چې تاسو درې کال کېږي هغه طرحه مخې ته رانغله او یوازې شپږم جمعات پورې جینکې کولی شي نو هغه مخ کې چې د شپږم نه پورته زده کړې دیا به څوک کوي تاسو څه فکر کوئ یو نسل که داسې دغه سلسله رواني د تعلیم نه بې برخې نو یو نسل به د جینکو بې برخې پاتې نشي د تعلیم نه بې سواد د بپاتې نشي او هغه ډاکټرانې یا انجینرانې یا په کوم شعبه کې چې هم د جینکو د ماهرانو ضرورت دی څنګه چې اوس تاسو د ریاضي کې ماسټري کړې ده او دغه شانتې سبق مې او اعلی تعلیم حاصل کړي نو هغه جینکې به بیا څه کوي
بالکل ولې نه دا لکه ورځ غوندې یوه روښانه هغه د دلیل دی چې موږ وایو چې که چېرته همدغسې حالات همدغسې دوام ورکړل شي یعنې همدغسې نجونې بې برخې پاتې
هو ما ولا چی دغه واقعا د دې و څرګنده خبره ده چې کچیرته حالات هم دا سي دوام ومومي سبب موږ خپل د ځانه یو افغانه ډاکټر به ونه لري یو افغانه معلم به ونه لري یو افغان انجینر به ونه لري یعنی یوازې ډاکټر او معلمي یوازې په معلمي او په ډاکټرۍ باندې ژوند مخته نه ځي په هر برخه کې یو حتی اوس ورته وګورئ نظامي او په امنیتي مسایلو کې هم حتی یو افغانه هغه پولیس ته یا مثلا څارندوی ته هر څه ته اړتیا لرو نو په همدې خاطر دی چې موږ د نړیوالو څخه مو هم دا غوښتنه وه چې د افغان نجونو لپاره اقلا د افغان میرمنو لپاره دی دوی یو څه وکړي که چېرته حکومت دې موږ غږ واوري حلیا به ښه دي نړیوالو ته به هېڅ اړتیا نه وي او که چېرته دوی دې موږ غږ نه اوري موږ به د نړیوالو څخه وغواړو د نړیوالو تر څنګ مهم همدا دی چې خپل افغانان هغه چې خپله چې یو ځای کې اوسیږي یا په وس کې څه شی پوره دی لکه اوس د ما په وس کې همدغه پوره دی چې زه فقط یو چینل وباسم او خپلو هغو خویندو لپاره چې دوی واقعیا د درس سره علاقه لري دوی دغه نهیلۍ ته پرېنږدم
مننه شمس الرحمن عرفان سلامونه وړاندې کوي زدران کینګ دی او دغه شانتې عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي هاشم اورگزی فکر کوم د دوی هم سلام دی نو مننه په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی محبوبه صاحب ډیر خوندو کو تاسو سره په خبرونه کې خبرو په اخره کې به تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ
او د ما پیغام هم دا دی چې فقط د وطن سره مینه د وطن سره مینه یوازې دا نه دی چې مثلا موږ بیرغ په خپلو اوبو باندې واچو او شعار ورکړو زه دا وایم که چېرته یو خپل د اولادونو د روزنې دپاره هغه دې وکړي که لس روپۍ ګټي پنځه روپۍ دې په کور کې وخوري پنځه روپۍ دې په خپل اولاد باندې د اولاد په زده کړه باندې دې خرچه وکړي همدغه د موږ د سبا لپاره تضمین دی د موږ د سبا یا د راتلونکي د یو ښه راتلونکي لپاره تضمین دی که چېرته واقعا موږ د خپل وطن سره مینه ولرو د خپل اولاد سره مینه ولرو د هغه په زده کړه باندې به ډېره پانګونه کوو نسبت هغه ظاهر ته
صحیح ډیر مننه محبوبه اکبر صاحبې چې تاسو موږ سره خبرې وکړې کور مودان تاسو پر راتلونکو کې ډیره کامیابی غواړو وقار وزیر اور ډیر مننه نظام الدین احمد زئی هم سلام کوي او وقار وزیر وی چې کال تاسو پورته کینو بس په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی کاش کې تاسو لګمخ کې ټلیفون کړو نو موږ به بالکل جواب ویلې او تاسو سره به خبرې کولې نو مننه محبوبه جانې دا و د نن لپاره د سروې خبرونه او تاسو ته ښه ژوند او ښه وختونه
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه ستاسو له رادیو همکارانو څخه او د ټولو اوریدونکو څخه
ډیره مننه کور مودان د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مولا محبوبه اکبر سره خبرې کولې امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو په هغه خبرونو کې را سره ګډون کول مه هیروئ د ځان خیال ساتئ د الله په امان
شاور پتورا